بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات Oh. أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتین ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د دوشنبې ورځ د 1400 دریام هجري لمریز کال د لنده د میاشتې پنځمه د 1400 شپږ څلوېښتم هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې درویشتمه او د 2024 میلادي کال د نومبر د میاشتې پنځویشتمه نیټه ده. خوږوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره لرو چې د صهیونیست رژیم پر ضد د عملیاتو په نوي پړاو سره د لبنان د حزب الله د قدرت نندارې ته وړاندې کېدل نومیږي. بیا به د ایران او د نړۍ ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کړو، او په آخر کې به د ستاسو له پیغامونو، برېښنالیکونو او لیکونو څخه برابر شوی هر کله راشه پروګرام درته وړاندې شي. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او کچیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. بسیجی توپکور د نړیوال استکبار په پلانونو باندې د پریکنده غلبې عامل دی. ایران د اسرائیلو د خام په وجلې کې د لاس نرلو اداره کړه، او د پاکستان د حکومت سیاسي مخالفان شاتګ نه کوي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. بسیجی توپکور د نړیوال استکبار په پلانونو باندې د پریکنده غلبې عامل دی. د ایران د اسلام انقلاب ستر لارښود حضرت آیات الله العظمه سید علی خامنائی له زرګونو بیلابیلو بسیجی پرګنو سره په کتنې کې په دې خبرې سره چې بسیجی مکتب او تفکر په خدای باندې باور او په ځان باندې د باور په دوو بنسټونو ولاړ دی ډګینه کړه. دغه دوه ښه خصوصیات به د نړیوال استکبار په سیاستونو او پلانونو باندې د پریکنده غلبې عامل وي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود امام خامنائی بسیج واک ذاتن یوا کلتوري ټولنیز او پوځي شبکه جوړونه وبلله او په ایرانی او تاریخي هویت کې د جړه د لرونکي او د اصالت په اله د بسیج منګره ته په اشاره سره وویل. امام خمینی رحمت الله علیه د امریکا د جاسوسۍ د ځالې لنیولو کبودری ونه او د امریکا له ډډکو وروسته د 1450 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې په 15مه نیټه د بسیج ځواک په جوړولو سره هغه سترګواخ په یو فرصت بدل کړ او د هیواد په ټولنیز کلتوري او پوځي ځمکه کې دغه سپیڅلي ونه ولګوله. د اسلامي انقلاب ستر لارښود ملتونو له وسونو انکار کول او د هغوی سپکاوی د سلطګرانو همیشنی سیاست وبلو او زیاته کړه د قرآن کریم د آیتونو پر اساس پیراون د خپل ملت سپکاوی او توهین کاوه چې د هغې اطاعت وکړي. البته پیراون د امریکا او د اروپا د نن ورځې له سلاطینو شریفو ځکه چې امریکا او اروپا د نورو ملتونو سپکاوی کوي چې د هغوی ګټې او سرچینې چور تلان کړي. امام خامنهای بسیج دغه ملي سپکاوی مقابل ټکیو بلو او د کاجار او د پهلوی بادشاهانو په حکومتونو کې د ایران سپکاوی کولو ته په اشاره سره ډګی نکړه. له لومړي نړیوال جنګ وروسته حتی د ایران استول شوي پلاوي ته د پاریس کانفرنس ته د ورتلو اجازه ورنکړه. البته اسلامي انقلاب هر څه بدل کړل او ملي عزت یې احیا کړ. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود شل فیصد یورانیمو د تامینولو په مسأله کې د اتیایمې لسیزې په وروستیو کې د امریکا له خباست څخه د ډکې دسیسې شنډول د بسیجي روحیې د رول لوبولو بله بېلګه وبلله او جوت یې کړه. په داسې شرایطو کې چې ایران د درملو د جوړولو لپاره د شل فیصدو په اندازه په خوشي یورانیمو ته سخت ضرورت درلود، امریکا د دنیا د هغه وخت د دوو ولسمشرانو په منځګړیتوب سره د دغو یورانیمو په ایران د خرڅولو لپاره موافقه کړې وه، خو د خبرو اترو په منځ کې د پلمو لټول پیل کړل. خو د شهید شهریاري په شمول ایران بسیجي ساینسپوهانو د امریکا د ناباور کولو په بهیر کې د شلو فیصدو په اندازه یورانیم پخه کړل او هغه د سیسا چې د ایران د تسلیمېدا لپاره پلان شوي وه شنډه شوه. هغه حضرات د سیمې د هیوادونو لپاره د امریکا له پلانه خبرېدل او د هغې په مقابل کې درېدل په سیاسي زمینه کې د بسیج ځواک د پیاوړتیا یو بل عامل وبلو. هغوی ویل په سیمه کې د خپلو ګټو د تامینولو لپاره د امریکا خاطره په هیوادونو کې د ظلم او دیکتاتوریا یا ګډوډۍ او د انارشیزم رامنځته کول دي. هغه حضرت دغه را د فلسطین او د لبنان روانو مسایلو ته په اشاره سره وویل، بیوکوفان دا خیال ونه کړي چې د خلکو په کورونو روغتونونو او غونډو باندې بمباریانې کول د دوی د بریالیتوب نښه ده. په دنیا کې هیڅوک دغه بمباریانې بریالیتوب نه ګڼي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله خامنهای په دې خبرې باندې ټینګاس را چې په غزې او لبنان کې دښمن له خپلو ټولو جنګي جنایتونو سره سره بریالی شوی نه دی او نه به بریالی شي زیاته کړه. هغه حکم چې د اسرائیلو د لومړي وزیر د نیولو لپاره صادر شوی کافی نه دی، باید د هغه د اعدام او د اسرائیلو د جنایتکارو مشرانو د اعدام حکم دی ورکړل شي. هغه حضرت په غزه او لبنان کې د صهیونیست رژیم جنایتونه د جنایتکارانو د غوښتنې په پوټا د مقاومت د پیاوړي کېدا او زیاتېدا سبب وبلل او زیاته کړه، د فلسطین او د لبنان غیرتمن ځوانان چې د هر سنب دي کله چې ویني که هغه د مبارزې په میدان کې وي او که نه وي، له بمبرۍ او د مرګ له خطر سره مخامخ دي او هغوی د ځانونو لپاره له مقاومت او مبارزې پرته بل څه نه ویني. پر دې اساس جنایتکار بیوقوف کسان په حقیقت کې په خپلو لسنو د مقاومت د جبهې د پراخولو په حال کې دي. هغه حضرت د مقاومت د جبهې پراخول پریکنده ضرورت وبله او ټینګار یې وکړ، که څه هم د مقاومت جبهه نن سبا پراخه شوې ده خو سبا به څو برابره نوره پسې پراخه شي. ایران د اسرائیلي خخام په وجل کې د لاسنرلو ادارت کړه. زمون خبریال راپور کړی په ابوظبی کې د ایران سفارت په متحده عرب اماراتو کې د صهیونیست رژیم د خخام د وجل په ارتباط هر ډول ادا په پریکنده توګه رد کړه. د صهیونیست رژیم رسنۍ پرون وویل چې په متحده عرب اماراتو کې د بېدرکه شوي صهیونیست خخام تسپیک او ګان مړی پیدا شوی دی. د متحده عرب اماراتو د کورنیو چارو وزارت هم بېګا په یوې بیانیه کې وویل چې د تسپیک او ګان د وجلې درې عاملان نیولی دي. په متحده عرب امارتو کې د سهونیس حاکم کوګان له وجې وروسته د سهونیس رژیم او د ځینو لویدیځو رسنیو د ایران اسلامي جمهوریت د سهونیس حاکم په وجې کې په لاس لرلو تورن کړ. په همدې زمینه کې په متحده عرب امارتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت د دغه ادعا په حق له د رویټرز خبري اژانس پوښتنې ته په ځواب کې ویل، مونږ د دغه سړی په قتل کې د ایران د لاس لرلو په حق له مطرح شوې دګانې په پریکنده توګه ردوو. د پاکستان د حکومت سیاسي مخالفان شتګ نه کوي. زمون خبریال راپور کړی په پاکستان کې د حکومت او د مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف ترمیان تر ټولو نوی جنجال دوهمې ورځې ته ورننوتلی دی او دا په داسې حال کې دی چې د دغه هیواد د څنګ ته کړی شوي لومړي وزیر عمران خان پلویان په اسلام آباد کې د تر ټولو سترې غونډې د ترسره کولو کوشش کوي او د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې په پلازمینه کې ځنونه د هر ډول لاریون د مخه د نیولو او له اعتراض کوونکو سره د مقابلې لپاره چمتو کوي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ښار له تیرو درې ورځو راهیسې په یوې پوځي کلې باندې بدل شوی او زرګونو پولیس ځواکونه، د بلوازې ځواکونه او د استخباراتي ادارو کسان د ښار د باندې او دننه دېره شوي دي چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف لخوا د هر ډول سترې غونډې او د غیر قانوني خوځښتونو مخه ونیسي. دوهم ورځ کېږي چې په اسلام آباد ښار او شاوخوا سیمو کې انټرنیټ او ټلیفون سرویسونه غوڅ شوي دي او اسلام آباد ښار تر ټولو تلونکي لارې، لوی سړک او دارالپنډي او د اسلام آباد ترمیان د ارتباطي لاره په کامل ډول بنده شوې ده او نن په اسلام آباد کې ټول ښوونځي او پوهنځي او پوهنتونونه تړل شوي هم دي. د پاکستان له وخت څخه د لرې کړی شوي لومړي وزیر عمران خان په زرګونو پلاویان له پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو څخه د اسلام آباد ښار په لور حرکت کړی دی او د دوی اصلي غوښتنه هم لازندان څخه د عمران خان زادول دي. د پاکستان په پاراچینار کې په ناخاتو کې اتیا کسان وژل شوي دي. زمون خبریال راپور کړی په داسې حال کې چې د تیرې پنجشنبې په ورځ د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې د قانوني چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوی د دواړو ښکېلو خلورو ترمیان د اوربند په نیت سره کورمې ته تللی و او ځینې مشرانو سره لیده کاته کړي و خو په اوربند کولو کې ناکامه شوی و. په کوزې کورمې کې ځینو لورو د جنګ پر دوام په ټینګار سره د ځایي خلکو لپاره ترنګلتیاوې نورې هم پسې زیاتې کړي دي او هماغه شان په ځینو سیمو کې ډزې روانې دي او تر نن سهار پورې نور اتیا کسانو هم په دغو شخړو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. په راپورونو کې ویل شوي دي چې په تیرې پنجشنبې ورځې د پاکستان د کورمې ضلع په مندورۍ، اوچات او بګن سیمو کې د توري او د بنګخ قومونو د شیا مسلمانانو په 200 مسافرګاډو چې له پاراچینار څخه پېښور ته او دغه راز له پېښور څخه پاراچینار ته روان و، وسلهوالو ترهګرو له مخکې د پلان شوي پروګرام پر اساس له څلورو خواوو پر دغو مسافرګاډو باندې ډزې پیل کړې او د شپږو میاشتو، اتو میاشتو او یولسو میاشتو درو ماشومانو په شمول 15 ماشومان او مرمنو سره یو ځای کابو 50 کسان شهیدان او دغه راز په لسګونو نور هم ژوبل کړل چې ځینې پکې اوس مرګي حاله دي. دا په داسې حال کې دي چې د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار بیرسټر محمد علي صاحب چې کورمې په تپتنون کې پلاوي کې هم شامل ویلي دي، د کورمې شیا او سونی قبیلو تر ورځې پورې د اوربند موپیګا کړي ده او دواړه لورې به د یو بل نیول شوي کسانو او د مړو کسانو جنازې یو بل ته وسپاري. خو کرا سرچینو ویلي دي چې اوربند نه دی شوی، هماغه راز په ځینو سیمو کې ډزې کېږي او نن هم کابو 30 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په کورمې جنسې کې په بالشخیل، خار کلي، علیزای او بګن سیمو کې د شیام او د سونی قبیلو ترمنځ جنګونه روان دي او په سیمه کې انټرنیټ او موبایل سرویسونه بند شوي دي. د افغانستان طالبانو هغو کسانو سره چې ماشومانو ته د ګوزړن واکسین نه ورکوي سخت چلند کوي. نور حال په دغه راپور کې واورئ.
ننګرهار کې روغتیایي چارواکي وایي له هغه کورنیو سره به سخت چلند وکړي چې خپل اولادونو ته د ګوزړن ناروغۍ واکسین نه ورکوي. چارواکي وایي هڅه کوي په روان کمپاین کې په شرایطو برابر یو ماشوم هم له واکسینو پاتې نه شي. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف رسنوالو ته د ګوزړن ناروغۍ کمپاین د خپ حقوق په مخه جوړ شوی یو ورځنی ورکشاپ پر مهال وویل دوی هڅه کوي چې په روان کمپاین کې په شرایطو برابر یو ماشوم هم د ګوزړن ناروغۍ پر خلاف د واکسینو له کمپاین څخه بې برخې پاتې نه شي. هغه وایي کومې کورنۍ چې نه غواړي خپل ماشومان ته واکسین ورکړي، دوی باید علما او قومي مخورو په مرسته دې کار ته اړ کړي، او که بیا هم غاړه وغړوي نو دوی باید پر وړاندې سخت چلند وکړي. نوموړي وویل حکومت د واکسینو تطبیق ته اجازه ورکړي او هیڅوک پر وړاندې خنډونه نشي جوړولی.
څوک یې نه کوي، هغوی فر علما دي، هلته کمیټې جوړې کړي دي، علما ورځي، دلایل ورسره چې ته ولې دا نه کوي، څه مسله ده؟
د ننګرهار عامې روغتیا رئیس مولوي امینالله شریف وویل په روان کمپاین کې به په ننګرهار کې 850,000 او په ټوله ختیځه حوزه کې خواوشا 500,000 په شرایطو برابرو ماشومانو ته د ګوزن ناروغۍ پر وړاندې د واکسین څاڅکي ورکول شي. خبریال او رسنیز فعال شاه محمود حسن هم د حکومت د دې اقدام ستاینه کوي او وایي حکومت باید دغه کورنۍ پر وړاندې چې خپلو ماشومانو ته د ګوزن ناروغۍ واکسین نه ورکوي سخت دریز غوره او سرغړونکي مجازات کړي. د هغه پروانه په افغانستان کې د دې ناروغۍ د مخنیوي همدا یوه لاره ده.
لکه څنګه چې په افغانستان کې د پولیو پر وړاندې د کمپاین ورځې پیل شوې دي، یا سبا لومړۍ ورځ ده، نو زما لومړی لاغو فامیلونو یا هغو کورنیو څخه غوښتنه دا ده چې په خپلو کورونو کې کوچني ماشومان لري، هغوی ته باید د واکسین دوه څاڅکي تطبیق کړي، هغوی ته واکسین وکړي د پولیو په ضد باندې. او که چېرته ځینې کورنۍ په دغه کمپاین کې برخه نه اخلي، خپلو ماشومانو ته واکسین نه کوي، چې دا د ماشومانو د روغتیا لپاره یو مهم ګام دی، د هغوی حق دی د ماشومان په خپلو والدینو باندې. که چېرته دوی واکسین نه کوي خپلو ماشومانو ته، نو زموږ له حکومت نه دا غوښتنه ده چې د هغوی په وړاندې جدي ګامونه واخلي، هغوی ته باید د قانون له مخې سزا ورکړو، د خپلو ماشومانو لپاره د پولیو په ضد باندې دوه څاڅکي واکسین چې دي هغه باید وکړي. ځکه د په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو یوازینۍ لاره ده، لاره چې ده هغه د واکسینو تطبیقول دي، چې دوه څاڅکي دي هغه باید ماشومان ته واچول شي په هر کمپاین کې، تر څو دغه ناروغي چې ده یا دغه بدمرغه مرض چې دی پولیو، دا د تل لپاره په افغانستان کې لمنځه لاړ شي.
د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی 50 کلن نقیب الله همت چې په 50 کلنۍ کې پر ګوزن ناروغۍ اخته شوی او او ځان پر کورنۍ او ټولنه بار بولي، هم له خلکو غواړي چې خپلو ماشومانو ته د ګوزن ناروغۍ واکسین ورکړي.
نو زما له ټولو درنو کورنیو څخه هیله غوښتنه دا ده چې تاسو غفلت او بې پروایي مه کوئ، خپل ماشومان زما په شان ته په برخلیک مخته کوي.
د کونړ دانګام او د نورستان کامدیش ولسوالۍ په ګډون د هیواد په 14 ولسوالیو کې دا مهال د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ 3 مثبت پیښې موجود دي چې تر ټولو ډېرې هغه په سهیلي ولایت کندهار کې دي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د لبنان په جنوب کې د حزب الله او د اسرایلو د پوځیانو ترمنځ سخت جنگونه روان دي. زموږ خبریال راپور کړی، د اسرایلو پوځ له بېګاره هڅې د لبنان په جنوب کې په نابتیا سیمه کې په ډوري کلیو هرګیو باندې بمباریو ته دوام ورکړی دی، او دا په داسې حال کې دي چې د خیام خرګي په شاوخوا کې د اسرایلي نوګرو ځواکونو او د حزب الله د مبارزانو ترمنځ سخت جنگونه روان دي. د اسرایلو ځواکونو په خیام خرګي باندې هم سختې بمباری وکړې، او د صهیونیست رژیم عسکرو په مرکه او ټانکونو سره کوشش وکړ چې خیام خرګي ته پرمختګ وکړي. د حزب الله ځواکونو ور باندې سختې حمله وکړې او دوه ټانکونه ورته تباه کړي دي. بل خبر ده چې سیو د چیلډرن موسسې وویل چې د غازې ترنګ 1,15,000 ماشومان له خوړو او درملو محروم دي. د غازې ترنګ 1,15,000 ماشومان له 1,350 راهیسې د غازې په شمال کې په ځینو سیمو کې خخ دي، او دغه سیمو ته مرستندوی درې هیڅ لاسرسی نه لري، او دغه ماشومان له درملو او خوړو بې برخې دي، او دوی له قحطۍ سره مخامخ هم دي. دغه را د جیو ډلې وزیران د ایټالیا پلازمینې روم ته نږدې غونډه کوي چې د منځني ختیځ په هکله د عربو هیوادونو له همڅنګو سره خبرې وکړي، او بیا د روسیې او د اوکراین د جنګ په هکله بحثونه وکړي. په لبنان او غزې کې د بېګناه خلکو پر ضد د صهیونیست رژیم جنایتونه او جرمونه د امریکا، د برېټانیا، د فرانسې، د جرمني، د متحد عرب اماراتو، بحرین او د ځینو نورو عربو اروپایي هیوادونو په مرستې سره دوام لري. صهیونیست رژیم د لبنان په جبهې کې د اوربند په لور حرکت کوي. غیر ناخبري اژانس راپور کړی، ماریو صهیونیست ورځپاڼې راپور ورکړ چې دغه رژیم د لبنان د جنگ په جبهې کې د اوربند په لور حرکت کوي. صهیونیست رژیم میګاده دغه رژیم د لومړي وزیر نتنیاهو په مشرۍ له لبنان سره د اوربند په هکله امنیتي غونډه جوړه کړې وه. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د تهران یو ډیر ځتمن اوریدونکو اوس بیوا سیاسي تبصره درته وړاندې کو چې د صهیونیست رژیم پر ضد د عملیاتو په نوي پړاو سره د لبنان د حزب الله د قدرت نندارې ته وړاندې کېدل نومیږي. د لبنان اسلامي مقاومت ورځ حزب الله په بیساري ډول په نیوکی ټاټوبه کې د صهیونیست رژیم د پوځ د مرکزونو پر ضد پراخ عملیات ترسره کړل. په لبنان باندې د صهیونیست رژیم له پراخو حملو سره سره حزب الله غورځه هماغه راس خپل عملیاتو ته دوام ورکوي او دغه غورځنګ په بې پیلوټ الوتکو توغندې سره په نیوکی ټاټوبه کې د اسرایلو په حساسو پوځي امنیتي او استخباراتي مرکزونو باندې بریدونه کړي دي. د صهیونیست رژیم د پوځ پر ضد لبنان د حزب الله پوځي عملیات نه یوازې کم شوي نه دي بلکې په تیرو څو ورځو کې ډیر زیات شوي هم دي. د لبنان اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله په تیرې یکشنبې ورځې د اسرایلو د نیوګرو ځواکونو پر ضد کابو 50 عملیات وکړل. د اسرایلو یولس نیوکي خرګي 12 پوځي اډې د توپونو دوه مرکزونه او د پوځي ځواکونو لس مرکزونه او شپږ مرکوه ټنکونه تباه شوي دي. د نیوکي ټاټوبو دننه په نورو ښارونو او تلابیو باندې د توغندیو ویشتلو هم بې ساري تاوانونه او مرژوبلې اړولې دي. د صهیونیست رژیم د جنګ د کابینې پخوانی غړي بنی ګانډ دغه رژیم د لومړي وزیر نتنیاهو د کړچار په حق لا خبرداری ورکړ او ویل بیا له ځانه وشرمیږو. د صهیونیست رژیم د حکومت د مخالف ګوند مشر یایر لپید هم د اوسنی حالت په بینولو سره وویل په غزه ترنګ کې د اسرایلو یو سل یو بندیان شته. د اسرایلو 804 پوځیان وژل شوي او 12000 نور ژوبل شوي. د اقتصاد دړې وړې کې دا په حال کې دی. په داسې شرایط کې چې د لبنان حزب الله په تل اویو باندې حمله کوي او د جنگ لګښتونه هم میلیارډونو ډالرو ته رسیدلې دي. که څه هم صهیونیست رژیم د لبنان په بیلابیلو سیمو باندې خپلو غیر انساني حملو ته دوام ورکوي خو حزب الله غورځنګ هم د اسرایلو په پوځي ځواکونو باندې حملې سختې کړې دي. د لبنان د حزب الله غورځنګ د سیاسي شورا مشر محمود قمتی په تل اویو باندې د دغه غورځنګ د پرون ورځې پراخې حملې په بیروت باندې د بمبارۍ په مقابل کې د تل اویو د بمبارۍ د معادلې د اجرا په چوکاټ کې وبللې او زیاته کړه حزب الله غورځنګ په هیڅ کله د لبنان په خاوره کې د دیرا کې دای جزا ورنه کړي. د لبنان حزب الله په خپل هیواد کې په ملکی وګړو باندې د حملو په مقابل کې په تیرو څو ورځو کې د نیوکی فلسطین په شمال کې په صهیونیست میخ نه خرګیو او مرکزونو باندې ډېرې حملې په اجنډا کې شاملې کړې دي او حزب الله تر اوسه د سلګونو توغندیو په ویشتلو او د صهیونیست رژیم د پوځ مرکزونو باندې بریدونه کړي دي. د سیمې بدلونونو او د لبنان د حزب الله غورځنګ رولو بولو د صهیونیست رژیم معادلات ګډ وډ کړي دي او د صهیونیستانو د سیسي او سپیره هدفونه یې شنډ کړي دي. صهیونیست رژیم د امریکا د لویدیځو هیوادونو د ملاتړو خبري چینلونو په پراخو تبلیغاتو او پروپاګاندو سره د مقاومت د مشرانو په شهیدولو کې د خپلو ترهګرو اقداماتو د توجیه کولو هڅه کوله. د صهیونیست رژیم د تبلیغاتو او د ادګانو په پټه په فلسطین او لبنان کې د مقاومت مشرانو شهادت نه یوازې د مقاومت ډلو د مبارزې عملیات بند نه کړل بلکې دغه مقاومت ډلو په ډیر قدرت سره له صهیونیست رژیم سره مقابله وکړه او د مقاومت ډلو د عملیاتو د پراخېدا په نتیجه کې د نیوکی فلسطین په شمالي خرګي میشته صهیونیستان د دغو خرګیو پرېښودلو ته مجبوره شوي دي. د لبنان د حزب الله غورځنګ عملیات په دوو پوځي او تبلیغاتي اړخونو کې په بریالیتوب سره مخ ته روان دي او د صهیونیست رژیم مشران او قومندانان د مقاومت د ځواکونو د زیاتېدونکو قدرت په مقابل کې د ماتې منلو ته مجبوره شوي دي. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
روت پانو ته کتنه
گرانو او قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې د خبرونې و تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. نن هم لومړی تاسو ته د ایران د اسلامي جمهوریت ورسپانې او بیا ورپسې د افغانستان د مطبوعاتو غوره مطالب تاسو ته وړاندې کوو. نو زموږ سره ملګرتیا وکړئ. له یوې دمې نه وروسته راګرځو ستاسو خدمت ته.
زه هم په خپل وار سره ګرانو اوریدونکو ته سلامونه ونیکي هیلي وړاندې کوم. لکه څنګه چې زما همکارې اغلې فاطمې وویل، لومړی به د ایران د اسلامي جمهوریت ورځپاڼې ته یوه کتنه وکړو او بیا به هم لاړ سو د افغانستان د مطبوعاتو په لور. لومړی راځم کیهان ورځپاڼې ته. دغه ورځپاڼه په خپله سرپاڼه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ښه نیت په وړاندې د اروپایي اتحادیې له لوري د ایران په خلاف د اټمی پریکړه لیک د تصویبې دوته په اشاره سره په یو مطلب کې د ایران د اسلامي جمهوریت حکومت ته سفارښتنه کړې ده. د مطلب عنوان دی: پوروړی وعده خلافه او سپینسترګی، له داسې اروپا سره خبرې اترې په کار نه دي. ورځپاڼه لیکي اروپایي اتحادیه له دې مخکې هم ایران سره په کراتو خبرې اترې کړې وې، خو پایله یې له وعده خلافي او په سپینسترګیتوب سره په ایران باندې د نویو بندیزونو له لګولو او د پریکړه لیکونو له صادرولو پرته هیڅ هم نه وه. کیهان لیکي چې له تیرو تجربو څخه باید درس واخیستل سي، نو ځکه بیا ځلې د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډه کې له اروپایان سره د ایران د احتمالي مذاکراتو خبر د کارپوهانو لپاره حیرانوونکې ده، ځکه له سپین سترګې دروغجن وعده خلاف او پوروړي اروپا سره څنګه ایران غواړي بیا ځلې خبرې وکړي. ورځپاڼه وړاندې زیاتوي له اروپایان سره د مذاکراتو خبر لومړی د جاپاني رسنیو لخوا خپور سو او بیا د ایران د خارجه وزارت ویان له لوري تایید. د کیهان په دغه مطلب کې د اسلامي انقلاب د ستر رهبر ویناو ته هم اشاره سوې ده چې په وروستیو کلونو کې د ایران په وړاندې د اروپایانو چلند غلیمانه بللی و. ورځپاڼه لیکي چې په داشان حالاتو کې چې مقابل لوري د فشار په لټه کې دی او د ایران په خلاف یې پریکړه لیک صادر کړی، د ایران چارواکي باید په دې مسایلو سترګې پټې نه کړي، که څه هم مذاکرات د بهرني سیاست یوه برخه ده.
البته چې د کیهان ورځپاڼې اندېښنې په ځای دي، ځکه چې امریکا او اروپایانو په مخکنیو کلونو کې په کراتو ایران سره په هوکړو عمل نه دي کړي او له هوکړو یوازې په ایران باندې د فشار لپاره کار اخیستی دی، خو بیا هم د مخکنیو وعدو خلافیو سربیره یې بې شرمیو سره بیا د مذاکرې غوښتنه کوي. را به شو د کیهان د ورځپاڼې یو بل مطلب ته چې په پاکستان کې د وروستۍ ترهګري پیښې په اکله د څو ورځې مخکې له پاره چنار څخه د مسافرو په کاروان کې د اوچت په سیمه کې ترهګریز برید وشو چې پکې له شپږ میاشتني ماشوم نیولې بیا تر میرمنو، سپینږرو او ځوانانو پورې بېګناه خلک په خپلو وینو کې ولغور شول. کیهان ورځپاڼه همدې پیښې ته په تړاو د ایران د یوه ستر دیني عالم آیت الله نوري همدانی پیغام ته انعکاس ورکړی دی چې د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د مسلمانانو د وحدت د دښمنانو پر خلاف اقدام وکړي. په حقیقت سره دا وژنه هیڅ توجیه نه لري. د اهل تشیع او اهل تسنن ترمنځ د اختلاف د اچولو په هدف ترسره شوي، هغه هم په دا شان حالاتو کې چې له هر وخت نه زیات اهل تشیع او اهل سنت سره نږدې شوي او له اسرایل رژیم سره په ګډه مقابله کوي. نو اوس مسلمانان زیات نه زیات وحدت ته ضرورت لري، کنی بیا اسرایل رژیم له فلسطین وروسته په لبنان، یمن، عراق او بیا په سعودي باندې هم برید وکړي. خیر، را به شو یوې بلې ورځپاڼې ته. د تهران چاپ سیاست روز ورځپاڼه بیا یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی آسیایی ناټو. ورځپاڼه لیکي چې په جاپان کې یو نوی لومړی وزیر منصوب شوی چې د دفاع وزارت مخینه لري او د آسیایی ناټو د جوړولو وړاندیز یې کړی دی. سیاست روز لیکي چې اوس جاپان او د امریکا نورو لاسپوڅو غواړي د شمالي کوریا، چین او روسیې پرخلاف یو پوځي ائتلاف رامنځته کړي چې د ناټو یو څانګه شمیرل کیږي او ورسره به په سیمه کې نوی لانجه رامسته شي.
قدر من اوریدونکو وس په هم راسو د افغانستان د مطبوعاتو په لور لومړی راځو د اطلاعات روس ورسپانې ته چې په افغانستان کې د پوهنتونونو په هکله یو مطلب خپور کړی دی. د دې مطلب عنوان دی پوهنتونونو کې د طالبانو وضع شویو شرایطو محصلین له زده کړو زړه تور کړی دی. ورسپانه وړاندې زیاتوي چې د ننګرهار او لغمان پوهنتونونو یو شمېر محصلین وایي چې له تیرو څو اونیو راهیسې د طالبانو د امر بالمعروف ادارې له لوري پر محصلینو په جبري ډول د خولۍ یعنی پګړۍ پر سر کولو او د ژیرې په پرېښودلو بار بار ټینګار ځوانان له زده کړو زړه تورې کړي دي. د اطلاعات روز د ورسپانې له راپور سره سم پر محصلینو د طالبانو د امر بالمعروف له لوري وضع شوي قوانین او ورځ تر بلې د سختېدو په حال کې دي او هغه محصلین چې خولۍ یې پر سر نه وي د پوهنتون له دروازې بیرته ګرځول کېږي.
عزیزانو، دا هم د افغانستان باختر آژانس دی چې په یوه مطلب کې د اسرائیل رژیم د لومړي وزیر پر خلاف د نړیوالې محکمې حکم ته کتنه کړې ده او دا پوښتنه یې مطرح کړې ده چې د بشر قاتل نتانیاهو چیرته او څنګه نیول کېدلی شي. باختر آژانس لیکي چې د عدالت نړیوال محکمې د سیونسټي اشغالګرو او جابر نظام د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو د دغه رژیم د پخوانی دفاع وزیر یوا ګالاند د نیولو حکم صادر کړ او ورسره جوخت د نړۍ ځینو هیوادونو دغه حکم تلبیک ویلی او ژمنه یې کړې چې د دوی خاورې د نتانیاهو د ورتګ په صورت کې به نوموړی ونیسي او یادې محکمې ته به یې وسپاري. په مطلب کې راغلی امریکا چې د غزې د مسلمانانو د وژنې په برخه کې د اسرائیلو شریک دی، د محکمې دغه پریکړې غیر عادلانه بللې او په خپل اسرائیلو بیا د چاره یهودی ستیزی بللې ده. باختر زیاتوي چې دا چې د نتانیاهو غزې کې د روانې جګړې پر مهال تر ډیره امریکا ته سفرونه کړي او ښایي په نږدې راتلونکي او یا هم د امریکا د نوي ټاکل شوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې په مراسمو کې د ګډون په موخه یاد هیواد ته سفر وکړي، نو امریکا که رښتیا هم په نړیواله کچه بشریت ته ژمنې وي نو باید نتانیاهو لاس نیولی د عدالت نړیوالې محکمې ته وسپاري. د باختر په دغه مطلب کې راغلی د غراز د کاناډا، بلجیم، سویس او هالند هیوادونو په څیر باید ټول هیوادونه په یوه خوله ژمنه وکړي چې د نتانیاهو د ورتګ پر مهال هغه ونیسي او د عدالت پلي کولو لپاره یې محکمې ته وړاندې کړي. تر ټولو مهمه خبره خو دا ده چې لکه څنګه چې د مسلمانانو دښمنانو له اسرائیلو سره د غزې او لبنان د خلکو په وړاندې لاس یو کړی، دغه راز باید مسلمانان هم له غزې، فلسطین او په ټولو کې د نړۍ له مسلمانانو څخه د دفاع لپاره لاس یو کړي او نتانیاهو او ملګرو ته یې ټینګ ځواب ورکړي.
قدر منو اوریدونکو ورسپان ته د کتنی د خبرونی وخت پام دی ځای کی پای ته ورسیده. حاضر تم تاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
هر کله راشه.
پنامه دا خدای می دا بیان دی چی او نوم پنومونو کی سبحان دی. دا هر کل راشه دا پروگرام دیرو قدرمنو می نوالو زمر سلامونه او نیکی هیلی و منی هیلی دا چی روغ جور او دا سلامتیا پا جامو با پتی است. دا دا یو زلبیا ستاسو پرا رسیدلو لیکنو او غگیز پیغامونو سره زفاتمی لخبل محترمم کار
علی اسقر عبیدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم. هیله ده چیزه استفاده ورمو وگرزی دغه پروگرام او ټول ترې خوند واخلی. عزیزانو اوس هم وخت ورکو خپل محترم همکار ته چې ستاسو سره روغبره وکړي او زموږ آدرسونه تاسو ته بیان کړي.
ډیره مننه کوم آغلی فاطمی. زه هم تاسو ته او هم د تهران رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکی پیرزوینې وړاندې کوم. هیله ده چې دوستان مو ټول انشاءالله روغ او جوړ وسي. اغلی فاطمه که دې خوښه وي د پروګرام په سر کې به له تهران رادیو په تیره بیا له کله راشه پروګرام سره د اړیکو لارې اعلان کړو.
بله
زموږ سره د اړیکې ټینګولو تر ټولو اسانه لاره واټساپ دی چې ملګري کولای سي زموږ د واټساپ شمیره له ځان سره یادداشت کړي. صفر صفر اته نوي یو نوي شپږ نوي څلور شپېته شپږ پنځوس درې شپېته. بیا تکراروم: صفر صفر اته نوي یو نوي شپږ نوي څلور شپېته شپږ پنځوس درې شپېته. دا زموږ د واټساپ شمېره ده. همداراز پښتو نه نوي اتیا هو ډاټ کام مو هم ایمیل ادرس دی او دین علاوه www.parstoday.ir/ps هم از مر د وی پانی درک دی. ملګرو چرته ځای ما لیوی لندی د میو رسته بیر تراکر سو ستاسو خدمت.
شرخ لاست قدر مناوریدون کو پا خپل پروگرام یعنی هر کل راشه. عبیدی صاحب وارد وارزو غگیز و پیغامونو تا
کستاسو
او پسر که دا قدر من رو شغلی عبدالغفور حیدری صاحب غگیز پیغام را اخلو او لگران و آوریدون کو سر شریکو نو پا گرد سر آورو چی سوایی؟
دغا حسن دلکوم پیدا کردی دغا حسن دی لکم پیدا کردی تم رشکلی گل رنگ لکزا لیوانیسترگی دی چا تور کجی کردی چوک دی وزنگ ول بنگ لکزا خوشبوی دی لدی تور زلپ خیجی خوشبوی دی لدی تور زلپ و خیجی واخ قربان دی شم لونگ لکزا واخ قربان دی شم لونگ لکزا.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمن ورور ښاغلی عبدالغفور حیدری صاحب چې تل زموږ او ګرانو اوریدونکو سره خپل ښکلي دکلمې او شعرونه شریکوئ. کور مو ودان، تل مو متعال خدای خوشاله لره. قدرمن اوریدونکو یو بل پیغام هم لرو. زموږ ګران قدر اوریدونکی ښاغلی حبیبي صاحب یو ښکلی ژغیز پیغام موږ ته رسولی دی، راځئ چې په ګډه یې واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هر کله راشه پروګرام اوریدونکو کارکونکو ټول سلام. یو شیر ټول د ډالۍ په نامه د سوالګره پښتنه. سوالګره پښتنه چې ښکلی ماته ښکارېده، سوالګره پښتنه چې ښکلی ماته ښکارېده، یو زه په کې پښتون نور به چاته ښکارېده. حالاتو د غربت سوالګره کړې وه آسانه، حالاتو د غربت سوالګره کړې وه آسانه، کنی په کلی کور کې خپل پیغله و جانانا لیدل می پستر گو چې شونډې ګرځیدا یو زپ کې پښتون نور بچاته ریخي ریخي څادر نه دی قربان شو مسوالګری ما داسې بینوا کله لیدل ملغلری ما یو سوال ژوند ستړي ستړي جوړیدا یو زپ کې پښتون نور بچاته کاری په خوا په پښتونو کې پښتو ډیر و پښتونه له هغه پښتو خلاص ملا دی ماته شبیلتونه چې تل بد ملاله په ټپو کې یادیدا یو زپ کې پښتون نور بچاته کاری ساغه مینه نشته د نفرت لرنګ جوړه ده تل ورور له خوره تختی خایسته بدرنګ توره ده ورزه حبیبی ورشه بس په تابه جوړه ده یو پکې پختونم نور بچا ته کړی.
السلام علیکم قدرمن ورور حبیبی صاحب، ډیر زیاته مننه کوو چې زموږ سره ملګرتیا کوي او تل زموږ سره خپل خولي او شایسته شیرونه او مطلبونه شریکوي. هیله ده چې تاسو هم تل روغ جوړ او خوشاله اوسئ. عبیدی صاحب اوسم رازو پاکستان خواته د خپل بل محترم ورور شاغلی نظام کاکړ صاحب، نظام الدین کاکړ صاحب خکلی غږیز پیغام راخلو چې په خپل خکلی غږ سره یو غږیز پیغام مشته راستولی. اورو.
السلام علیکم د جنوبی پښتونخوا کوټه پشین برشور ته وکړی سه نظام الدین کاکړ درته حاضر یم. زما د طرفه ټول همکاران او اوریدونکو ته ډیر ډیر په ګیډی ګیډی سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې تاسو به ښه روغ جوړ او خوشاله یاست. د یخ شپې دی. د ډاکټر صادق ژړک صاحب، پروفیسر صاحب یو ډیر په زړه پورې شعر دی چې زما استاد هم دی، دا کم جاوید امرخیل ته چې ککړی غاړې ورلیکلی دی. دا ډاکټر صادق ژړک صاحب زموږ د کوټي ویاړ دی، فخر دی. دا غي یو شعر دی: زه افغان یم، او زه افغان یم، زه افغان یم، زه پښتون یم، زه انسان یم، زه افغان یم، او زه افغان یم، زه افغان یم، زه پښتون یم، زه انسان یم. زموږ زاله آریانا ده، آریانا مو دلربا ده، دویم نوم می پښتیانه ده، پښتانه مو پښتونخوا ده، دغه روهم پښتونخوا ده، پښتونخوا مو افغانا ده، افغانا افغانستان دی، د ملنګ پښتونستان. او زه افغان یم، زه افغان یم. زموږ زاله آریانا ده، آریانا مو دلربا ده، دویم نوم می پښتیانه ده، پښتیانه مو پښتونخوا ده، دغه روهم پښتونخوا ده، پښتونخوا مو افغانیا ده، افغانیا افغانستان دی، د ملنګ پښتونستان دی. لهمونه تر جیلمه، ل جیلمه تر سیستانه، ل سیستانه تر مشده، ل مشده تر واخانه، ل واخانه تر کنکوټه، ل کنکوټه تر ملتانه، ل ملتانه تر لوړ سواته، ل کشمیره تر ایراته، دغه لویه پښتونخوا ده، دغه لویه پښتونخوا ده. مو نه تر جیلمه، ل جیلمه تر سیستانه، ل سیستانه تر مشده، لمشده تر واخانه، ل واخانه تر کنکوټه، ل کنکوټه تر ملتانه، ل ملتانه تر لوړ سواته، ل کشمیره تر ایراته، دغه لویه پښتونخوا ده. زموږ غ آریانا ده، دا زموږ ژبه چې پښتو ده، دا زموږ ژبه چې پښتو ده، د پښتو می د درخو ده، زموږ لیاره پښتنواله، 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 دغه خاوره مو د چا ده، د ایما او د کنیکشا ده، د زر تش ده، د غرغش ده، د بیټن ده، د سړبند ده، د کرلیان ده، دغه لویه پښتیانا ده، هریانا ده، هریانا ده، هریانا ده. چې پرې پنډي پریکړنی دی، پریکړنی موشې درې درنی دی، پرکړنی یو ځای کیږي، دا درنی چې مو په دا درنی مو په یو کیږي، بیا پر کون ځنی جوړیږي، لای پر ګون ځنی جوړ سی، دا پر ګون ژبه پښتو ده، دا پښتو می د درخو ده، چې پښتو وای پښتیان دی، افغان نوم هم پښان دی، پښتان دی، دا بغان مو افغان دی، دا افغان نوم د پښتون دی، دا پټان نوم د پښتون دی، د سلیمان نوم د پښتون دی، بلوچان زموږ ورونه، تاجکان دی زموږ ورونه، افغانیت زموږ ملت دی، دا ملت زموږ غیرت دی، په ملت کې ترکمنان دی، ازرگان کو ازبکان دی، دا غلوی افغان ملت دی، دا مو ننګ، دا مو پتی، د پریکون پریکړه مودا ده، زه پښتون یم، زه افغان 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 یم. د درنشت دا دا درنشته د غرغشته د بیټنده د سړبند د غلوی پښتیانا اریانا د اریانا د هریانا د بیا پرې ګون ځینې جوړیږي لوی پرې ګون ځینې جوړیږي د پرې ګون ژبه پښتو ده دا پښتو می دا درخو د چې پښتو وایي پښتیان دی افغانان افغان نوم د پښتیان دی د افغان بیا افغان دی د افغان نوم د پښتون دی د پټان نوم د پښتون دی د سلیمان نوم د پښتون دی بلوچان دی زموږ ورونه تاجکان دی زموږ ورونه افغانیت زموږ ملت دی دا ملت زموږ غیرت دی په ملت کې ترکمنیان دی ازرګان کو ازبکان دی دغه لوی افغان ملت دی دا مو ننګ دا مو پټ دی زه پښتون یم زه افغان یم زه افغان یم زه افغان یم زه افغان یم ډیره مننه فقط ستاسو ورور نظام الدین کاکړ جنوبی پښتونخوا کوټه برشو.
وعلیکم السلام قدر من ورور ښاغلی نظام الدین صاحب ډیر زیات مننه کور مودان او ان شاء الله په راتلونکو کې هم ستاسو ژغیز پیغامونه ته سترګې په لار یو. اغلی فاطمی زه خو هم ژغیز پیغامونه ماشاءالله زیات دي نور هم زموږ اوریدونکي او ملګري سته چې ژغیز پیغامونه یې رسولي دي انشاءالله به په راتلونکو خپرونو کې خپور کړو. زه هم رورو ولاړ سو د
قدرمنو دوستانو لیکنو او شعرونو
ته او شعرونو په لور خو یو لنډه د مکو او بیا به خپرونې ته دوام
دوستانو بیا هم ستاسو په خدمت کې یو د هر کله راشه پروګرام سره. دوستانو ستاسو وخت نه نیسو او زه د ستاسو د شو مطلبونو او شعرونو په خواته عبیده صاحب اوس هم د قدرمن ورور او محترم ښاغلي ډاکټر صاحب بصیر بیدار ستوري صاحب شعر را اخلو چې زموږ او لګرانو اوریدونکو سره یې شریک کړی چې وایي وای چې تصویرونو باندې ستا کرخی را کاژم تصویرونو باندې ستا کرخی را کاژم ستا یادونو باندې بیا کرخی را کاژم انتظار دی د کلونو انتظار شو انتظار دی د کلونو انتظار شو په دیوال به خامخا کرخی را کاژو چې د حسن په جبین خالونه شمیرم چې د حسن په جبین خالونه شمیرم چې غلط شم وار خطا کرښې را کاژم په خیالونو کې دی داسې لیونۍ شوم چې په مځکه په هوا کرښې را کاژم وچو شګو نه کورونه ځان ته جوړ کړم وچو شګو نه کورونه ځان ته جوړ کړم ورانوم یې په ژړا کرښې را کاژم د نفرت کرښو جدا د نفرت کرښو جدا کړلو بیداره ته په ما او زه په تا کرښې را کاژم.
ډیره زیاته مننه ښاغلی ډاکټر بصیر بیدار ستوري صاحب ډیره ښکلی شعر مو لوس موږ ته رسولی و خدای پاک دې تاسو ته اجر درکړي. قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو د افغانستان له هرات ولایت څخه زموږ د قدرمن ورور ښاغلی محمد اکبر سلطانی صاحب یو انتخابي شعر اخلو چې د رحمت الله درد صاحب ښکلی غزل یې زموږ سره شریک کړی دی. ښه ده رحمت الله درد صاحب دی که همدرد صاحب دی؟
شاید همدرد به یې خو دلته مشته
رابسو غزل ته وایي: ای د ښکلو مینې ظاهرېږم درد می شه په زړه کې اوښکه کېږم ګل ته د هر چا سترګې ور اوړي خو ځکه درته ګورم خفه کېږم داله څه پښتو ده چې دې هېر کړمه داسې پښتو وکه رایادېږم نه غواړم یې شونه درنه نه غواړم ای د ځوانۍ عمره خو تېرېږم ای د ګلو څانګې ملا دې ماته سوه ګورې آینې ته خو شرمېږم مه څېړه بمری دای خانم فاطمی چی شده مڅړه
مڅړه بمبری باید شی بی
مڅړه بمبری درد مڅړه وینه گوره هرڅه خو ژغېږه ما
واقعا کور مو ودان قدرمن ورور محمد اکبر سلطانی صاحب ستاسو لدغه خپل انتخابي شعر څخه چیز موش او لګرانو اوریدونکو سره مو شریک کړ. کور مو ودان او د محترم درد صاحب په قلم او ستاسو په قلم برکت وي. عزیزانو په دې برخه کې راځو د افغانستان د ننګرهار ولایت څخه د خپل بل محترم او قدرمن ورور ډاکټر زبیح الله اقبال صاحب خپل مطلب را اخلو چې عنوان یې د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ژوند. د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دو زامن یعنی عبدالله او قاسم په ماشومتوب کې مرشی بی وو. کفار ته ویل د محمد زوی نشته، یعنی کفار پیغمبر اکرم ته وویل چې د محمد زوی نشته، نو تر دې وروسته به یې اولاد نوی. پر هغه ورځ چې د رسول الله مبارک کوچنی زوی عبدالله ومر، نو یوه کینکش آسی بن وایل د دې پر ځای چې پیغمبر اکرم سره خواخوږی وکړي د ټولو مخ کې چغه کړي محمد بی اولاد شو، زوزات به نوی، محمد ابتر دی. په دې خبرو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم او حضرت بیبی خدیجه کبرا ډیر وزوریدل. حضرت جبرائیل پر پیغمبر اکرم نازل شو او وی ویل د خدای رسوله، د خدیجه پر خیټه معصوم لور ده چې خدای به ستا زوزات له همدې وغزیبی او د ټولو امامانو مور بوي. پیغمبر اکرم دا زیری پر خدیجه وکړ چې په اورېدو یې ډیره خوشحاله شوه. خدای تعالی پر پیغمبر اکرم د کوثر صورت نازل کړ. د قریشو ښځو له حضرت خدیجه سره تګ راتګ نه کاوه او ویلې چې تا زموږ خبره و نه منله او له یتیم سره دې واده وکړ. نو حضرت بیبی خدیجه کبرا تر واده وروسته د حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم په کور کې ځانته و او یوازې حضرت فاطمه په خیټه کې ورسره خبرې کولې.
ډیر مننه قدرمن ورور ډاکټر صاحب زبیح الله اقبال چې زموږ سره دې ملګرتیا وکړه او هر کله راشه پروګرام ته دې داسې یو ښه معلومات راوستول. اغلې فاطمې، که څه هم غوښتل مو چې د نورو اورېدونکو مطلبونه او شعرونه هم راواخلو، خو اغلې کشوري زموږ پروډیوسره اشاره کوي چې وخت نور نسته. قدرمنو اورېدونکو، پاتې مطلبونه او شعرونه به مو انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې خپور کړو. نو د نن ورځې در کله راشه پروګرام د قدرمن لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال په همدې بیت سره پای ته رسوو چې وایي: نه داسې نه ده چې زموږ به نه یادیږي وطن، دلته سینه کې دی د زړه غوندې درزیږي وطن. نو خدای دې وکړي چې په ټولو وطنو کې تل سوله او خوشحالي وي. نورې خبرې نه زیاتوو. ګران اورېدونکو، موږ هم له تاسو اجازه غواړو
او تاسو په متعال خدای سپارو.